نیم پایلو به سبا د چنګاخ په 15 نیټه پیل شي. ایتالیا او اسپانیا د کابل په وخت سبا شپه په 11 نیمو بجو سره مخامخ کیږي او د چهارشنبه په ورځ انګلستان او ډنمارک د شپې په 11 نیمو بجو لوبه کوي. د دې جام فاینل لوبه به د یکشنبه په ورځ وي. د اروپایي ملتونو د 2020 کال جام د کورونا د وبا له کبله ځنډیدلی و.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذخ پریږي. زملالی بشریم د دې خبرونی لپاره تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخړي. د خبرونی لمړی میلمنه مو د هند په ممبئی شار کې د افغانستان جنرال قونسله اغلی زکیه ورداکته. د دې خبرونی په دوهمه برخه کې به لیمه وزیری سره خبرې کوو. اغلی وزیری د میدان ورداک ولایت ته او په کابل پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي محصله ده. دا په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاده ده. اوریدونکو که تاسو غواړئ زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او له ازادي راډیو سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته مستقیم تلیفون وکړئ او خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ د تلیفون شمیرې دا دي 00008225 او 099920340. موږ هڅه کوو چې زموږ له میلمنو سره زموږ اړیکه ټینګه سي. دوی به د تلیفون له لارې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي. زموږ د خپرونې لومړی میلمنه د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسله اغلی زکیه وردک به په څو شیبو کې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سي. او که اوریدونکو تاسو غواړئ له دوی څخه پوښتنې وکړئ، کولای سي چې موږ ته زنګ ووهئ. زه به اوس ورسم. صافی صاحب وایي چې اوریدونکو زنګ وهلی دی، د اوریدونکو ژغونه به هم واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. صدیقی صاحب، مننه چې تاسو آزادي راډیو ته زنګ وهلی دی. زموږ خپرونه مخکښ شذې روانه ده. په دې خپرونه کې تاسو پوهیږئ چې موږ داسې شذې راغواړو چې ټولنې ته کوم خدمت کړی وي او د پام وړ لاسته راوړنې ولري. که تاسو زموږ له میلمنو څخه کومې پوښتنې غواړئ پرېږدئ، دلته موږ به بیا د دوی مخې ته کښېږدو. مهرباني وکړئ.
افغانستان وګړو سره څه ډول چلند کیږي؟ آیا دوی هلته څنګه راغلي دي؟ د دوی درسونه څنګه دي؟ آیا دوی سره مقایسه بل هیواد سره کیږي او کنه؟
ډېر زیاته مننه صدیقی صاحب چې تاسو دا پوښتنه پرېښوده. موږ به حتمن د خپلې میلمنې مخې ته ږدو او له دوی څخه به دا پوښتنه مطرح کړو. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. بلې، تاسو زموږ غږ اورئ؟ فکر کوم چې د دوی سره زموږ اړیکه قطع سوه. اوس هم ګورو چې نور اوریدونکي ستا کنه. صافی صاحب وایي چې نور اوریدونکي نسته. فکر کوم چې یو چا زنګ وهلی دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بله، اوس تاسو ژغ موږ ته راځي. تاسو مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لري یا تبصره.
او سلامونه تاسو وړاندې کوم. ستاسو راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته او ستاسو دوړو میلمنو ته پښتون یم د جغرافیه خوري.
پښتون صاحب، ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. زموږ په دې خپرونه کې دوی میلمنې به له موږ سره په څو شیبو کې وصل سي. د افغانستان جنرال قونسله په ممبئی ښار کې اغلی زکیه وردک به له موږ سره په څو شیبو کې وصل سي د تلیفون له لارې. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لري، کولای سي.
پوښتنه خو مې دا ده چې د وردک خور څخه مې پوښتنه دا ده چې په د اوسني عصر کې دش اوازې دي چې په بلخ کې بعضې مملکتو خپل کنسلګرۍ یا وتړلې یا محدودې کړې، په دې کې هند هم راځي. دغه کنسلګرۍ تړل په مزار کې د افغانستان پر خلکو خامخا اغیز کوي. په دغه باره کې پوښتنه ده او بله پوښتنه مې دا ده، دا اوسنۍ تاسو ګورئ چې یوه ولسوالۍ په بلې ولسوالۍ پسې افغانستان و آینده سلحې ته هم امیدواره دي که نه دي؟
پښتون صاحب ډېره مننه ستاسو د دواړو پوښتنو څخه. اوس هم ورځم زموږ لومړی میلمنی پر لور باندې چې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل آغلی زکیا وردک ده. وردک صاحب ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
هیله کوم ورځم په خیر.
ډېره زیاته مننه آغلی زکیه وردک. اوریدونکو غواړم چې تاسو ته ووایم چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی ښځه ده چې د جنرال قونسل په توګه د خپل هیواد استازیتوب کوي په هندوستان کې. آغلی وردک، که تاسو لومړی په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې درې ورځې وړاندې په ممبئی ښار کې د هند مخکښو ښځو له افغان ښځو او کوچنیانو سره د یووالي او د هغوی د هدفي وژنو پر وړاندې ملګرو ملتونو ته په یوه لیک کې خپله اندېښنه شریکه کړې ده. دوی ته د یو خبری کنفرانس په ترڅ کې دا اندېښنه شریکه کړه. په دې کنفرانس کې څومره ښځو ګډون کړی وو او د دوی په اړه که تاسو موږ ته یو څه معلومات راکړئ؟
د افغانستان، د هندوستان او وخې د هندوستان ډېر نوموتي ښځې لکه شبان اعظمي چې هم وکیله وه او هم چنان هنر پیشه د هندوستان وه، د دو ځای یوه مشهوره وکیله د پارلمان وکیله یې د پریانکا، د بی جی بی د حزب سخنگویه شاینا ان سی، او همچنان د موو د اسلامي ستدیز یو سکالر یو څوک چې دکترای اخیستې وه په هغو کې، او همچنان وکیلان ډېرې زیاتې وکیلان مدافع، ډاکترانې، انجینیرانې او مختلفې ښځې چې په د دو ځای په ټولنه کې ډېرې زیات مشهورې او همچنان برجسته ښځې وې. سو دوی د دې غوښتنه دغه وه راغلي وو، او دوی په دو پریشانه وې چې په افغانستان کې د حالات چې روان دي او هره ورځ د افغانستان ښځې وژل کېږي او هدفمند وژنې پېښېږي، او همچنان په شفاخانو باندې حمله کېږي، او ښځې چې په هغو ځای کې چې ولادت کې او مریضانې وي، او همچنان په د وړو په مکتب باندې په جومات کې چېرته چې ځوانان هلته درس لولي، نو د دوی دپاره ډېر پریشانه وو. او دوی د یو خط د ملل متحد ته ولیکلو او وی ویلي چې موږ د افغانستان د ښځو تامین او مسؤلیت غواړو، همچنان غواړو چې اوربن اعلان شي تر څو چې د افغانستان ښځې د 40 کاله چې په دوی باندې جنگ ځپل شوی دی دا باید نور ودرېږي، او د موږ نه تنه د افغانستان د ښځو دپاره دا غږ چې دی، موږ د ټولو دنیا د ښځو دپاره دا غږ پورته کړو چې د افغانستان ښځو ډېر زیات زحمت او ډېر زیات مشکلات یې په دې 40 کالو کې لیدلي وي. نو په دوی باندې د یو پرېس کانفرانس وکړله، او د مانا هیله وکړله که موږ راشو د تاسو جنرال قونسلۍ ته او موږ دغه غږ پورته کړو او غواړو چې د تاسو په حضور کې پورته کړو. نو دوی راغلې، او ډېر زیات د دو ځای میډیا خلک هم وو، دوی دغه پرېس کانفرانس ورکړله، او د هغه خط نامه یو خط ماته وسپارله چې ما وزارت خارجې ته ولیږلو.
مننه وردک صاحب. که په دې اړه باندې تاسو نور زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا لیک چې یو اعتراضیه لیک دی ستاسو په وینا، او دغو ښځو ورباندې خپل لاسلیک کړی دی، امضا کړی دی، او د دوی غوښتنې پکښې مطرح دي، دا به د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیا وروسته ملګرو ملتونو ته سپارل کېږي، او هلته بیا د دې لیک د برخلیک په اړه که تاسو راته ووایاست چې هلته څنګه ورباندې غور کېږي، او په کومو غونډو کې به پر دې باندې بحث کېږي که څنګه؟
په موږ وزارت خارجه ته خپل ریاست سیاسي ته لیږلی دی، او دوی په دو باندې کار کوي چې دوی جلسه پې باندې نیسي چې په د خط دوی څه رقم د دو سره، یعنی څه رقم ده وکړلی شي چې یو ملل متحد ته ولاړ شي، او همچنان د افغانستان کې څه رقم دو ته یعنی وده ورکړل شي، او اواز د دو ځای هلته هم په خلکو باندې واورېدل شي. نو په دې همدغه دوو ورځو کې په دو باندې کار روان دی.
بله، په هند کې او په نورو هیوادونو کې د مخکښو ښځو ژغ څومره اغیزمن ګڼئ چې باید د افغانستان د په ځانګړې توګه د ښځو د افغان ښځو لپاره یې راپورته کړي او خپل ژغ اوچت کړي له دوی سره د یووالي په خاطر باندې راپورته سي؟ لکه یوه بیلګه چې تاسو اوس یاده کړه چې په ممبئی ښار کې د هند ښځې ستاسو په هڅو باندې او ستاسو په همکاري باندې راغلي وي او په کنسلګرۍ کې یې خپل ژغ ملګرو ملتونو ته رسول وغوښت. دا ډول هڅې څومره مهمې دي ستاسو په نظر؟
زما په نظر باندې هر چېرته چې ظلم روان وي او د ظلم په مقابل کې آواز اوچت شي هغه معاصره تمامېږي. د افغانستان ښځو ډېر زیات زحمتي اصلی دی او د موږ کتاسته چې معلومه ده د افغانستان حکومت ډېر زیات کوشش کوي چې د دې یعنې دغه لاسته راوړنې چې په دې شلو کالو کې درلودلي دي هغه تامین واوسېږي او همچنان د دوی حقوق تامین واوسېږي. حتی دلته چې پریس کانفرنس روان و د هندوستان ښځو دا هم ویلي چې یعنې موږ تو ته تعجب کوو چې د موږ په حکومت چې دومره موږ یو سوله ایز مملکت کې ژوند کوو لیکن د موږ ښځې په حکومت کې دومره غټه ونډه نه لري لکه په افغانستان کې چې هلته وزیران شته دي، په همچنان په وزارت خارجه کې میرمن شته دي او پارلمان کې 20% ونډه د افغانانو د ښځو ده. د یو چې دی په 2000 کې د افغانستان حکومت ملاتړ ډېر غټ ملاتړ د افغانستان د ښځو نه دی لیکن موږ غږ د دونه اوچت کوو چې هغه خلک چې او هغه ترهګر خلک چې د افغانستان ښځې داروي او غواړي چې ښځې په عموم کې د وډاري شي او همیشه د ترس لاندې وي هغه باید نور ونه شي په خاطر د چې که یو چېرته بله ښځه خوږیږي نو موږ هم خوږیږو. او زما په فکر کې چې د حواز هر چېرته اوچت شي د افغانستان د ښځو لپاره یو غټ ملاتړي.
مننه. او د افغانستان لخوا د ډیپلوماسۍ په برخه کې د ښځو حضور ستاسو په نظر څومره مهم دی او څومره اړین دی چې باید د ستاسو غوندې نورې ښځې هم په کنسلګریو کې وي او د افغانستان په سفارتونو کې کار وکړي چې په ډیپلوماسۍ کې برخه واخلي؟ ځکه چې ستاسو د کار پر مهال موږ لیدلی دي چې دا لومړی داسې غونډه نه ده، نورو خلکو هم ستاسو سره په همکارۍ باندې خپل ژغ راپورته کړی دی او د افغانستان په استازیتوب باندې تاسو په دغو ځایونو کې هڅې کړي دي. دا ډول د ښځو په برخه کې د ښځو حضور څومره مهم دی په ډیپلوماسۍ کې؟
په ډیپلوماسۍ کې د ښځو رول ډېر زیات مهم دی، خصوصا کله چې په داسې شرایطو کې افغانستان قرار لري او د دنیا داسې فکر کوي چې ولا په افغانستان کې ښځې په ډیپلوماسۍ کې یا په سیاست کې اصلا رول نه لري. برخلاف ورو ورو د ټول دنیا ته معلومیږي چې افغانستان کې د موږ اساسي قانون چې جوړ شوی دی او همچنان د موږ افغانستان حکومت دی په شلو کالو کې او خصوصا په آخرو لسو کالو کې د افغانستان ښځو ډېره وده کړې ده، خصوصا په سیاست کې او همچنان په وزارت خارجه کې او خیو په پارلمان کې په سناتور بخش کې سناتوري بخش کې افغانستان ښځو ډېر زیات یعنی ونډه یې ځکه زیاته ده او د مهم رول هم لوبولی دی او د افغانستان د ښځو ښه نمایندګي کړې ده. که موږ په یونایټیډ نیشن کې وګورو، که موږ په افغانستان کې د پارلمان میرمنې وګورو او په خپله د موږ لومړۍ میرمنه یوه ښه الګو ده د ټولو لپاره.
بله. او وردک صاحب، که تاسو زموږ د ځینو اوریدونکو هغه پوښتنې به تاسو مخې ته کښېږدم، مخکې تر دې چې تاسو له موږ سره د تلیفون پر کرښه وصل سئ، اوریدونکو موږ ته ځینې پوښتنې پرېښودلې ستاسو لپاره. یوه پوښتنه په دوی کې دا وه چې په هندوستان کې میشت افغانان چې هلته اوسي هغوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ وي، په دې برخه کې افغان ډیپلوماټان څومره هڅې کوي چې د دوی ستونزې حل سي؟
ولدی په ممبئی کې خود موږ د افغانستان میشت خلک یعنی کمتر دي، زیاتره په دهلی کې اوسېږي او تر څو چې زه خبره ما د موږ نه سفید صاحب مومن زای صاحب حتی ډېرې دي چې تر څو وکړلې شي د دوی هغه مشکلات چې دی لري حل کړي. حتی په دو کله چې د درې میاشتې تمخ هغه کویدات راغلل دی د کرونا د مرض د خاطره، نو د ډېرې هڅه وکړلې چې وکړلې شي د مهاجرینو او هغه بې وزله افغانان چې هلته مهاجر دي او اوسېږي د دې دپاره مرستې ټولې کړي چې موږ حتی د ممبئ نه دلته کوشش وکړل او یو شپېته بستیم د دو ځای ورته د شپېتو فامیلو دپاره ور ولېږلې او دلته هم د خپلې هڅې وکړي دی یعنی د دهلی کې د موږ سفارت هڅې او هم چرن تر څنګ سره په حیدرآباد کې او هم چرن دلته ممبئ کې د موږ ټولو هڅې روانې دي تر څو وکړلې شو د دې سره مرسته وکړو.
مننه. او یو بل اوریدونکي پوښتنه وکړه چې تاسو د افغان شوزو په توګه باندې د سولې خبرو ته څومره هیله من یاست؟
کله چې موږ د سولې په اړه خبرې کوو موږ به همیشه اول مېرمنې په خپل نظر کې نیسو او هیله من په دوه کې یو چې موږ هلته یو څلور تکړه مېرمنې د خپل په نمایندګۍ کې لرو چې دې به ان شاء الله د موږ د سولې موضوع کې وخت چې مذاکرات کیږي دې به یو ډېره ښایسته نمایندګي وکړي. دغه تر څنګ سره د افغانستان حکومت په دوه کوشش کې دی چې موږ سوله ولرو خو با عزت سوله ولرو.
بله. او وردک صاحب لکه څنګه چې ما مخکې وویل خپل اوریدونکو ته چې تاسو د افغانستان په تاریخ کې یو لومړی شځه یاست چې د جنرال قونسل په توګه د خپل هیواد استازیتوب کوي، په دې ډګر کې یا تر دې ځای پورې در رسیدو په بهیر کې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟ په ځانګړې توګه د افغان ټولنې که راته ووایاست چې افغان ټولنه پرته له شکه یوه سړي سالاره ټولنه ده او هلته د نارینه و ډیر اوریدل کیږي، نو د یو ښځې په توګه تاسو له څومره ننګونو سره مخامخ شوي یاست؟
هم دومره چې د موږ نورو خویندې په مشکلاتو سره مخامخ شوي دي زه هم ترې جلا پاتې شوې نه یم. اول خو دا چې ډېر زیات نارینه په دو باور نه دي چې یوه ښځه به ډېره ښه وځلېږي، په دې باور اصلا دی نه دي چې یوه ښځه به د افغانستان یوه ښه نمایندګي وکړلی شي یا حتی یو ښه رهبریت وکړلی شي. ډېر ځلو کې چې حتی اقل دی په ډېرو اندکو موضوعاتو باندې په سوشل میډیا کې غواړي چې یوه مېرمنه دومره وټکوي چې تر څو هغه هیڅ وخت بیا خپل سر پورته دي کې. اته کله کله چې په هکسو کې دی کوم ټکرې د ختم شوی وي دی یو غټه سبسره په باندې لیکي، نو د موږ افغانستان نارینه زیاتره یې نشو میلی، یعنی یو تعداد دي چې کوشش په دوکې کې چې باید میرمن هیڅ وخت پرمختګ ونه کړي. لیکن تر څنګ سره موږ داسې ورونه هم لرو چې دی تر څنګ د خویندو او دری او د پرمختګ لپاره د خپل ټولې هلې ځلې په کار اچوي، او موږ د هغه ورونو نه چې د خپل خویندو تر څنګ سره ودري او د دې هلو ځلو سره خپل هلې ځلې یو ځای کوي سي منندوی یو.
وردک صاحب، تاسو د شوزو په برخه کې مخکې تر دې چې په هندوستان کې د جنرال قونسل په توګه دنده ترسره کړئ نور فعالیتونه هم کړي دي، او تاسو ځینو د شوزو د حقونو په برخه کې کمپاینونه پر لار اچولي وو او د دوی لپاره مهالي ځلې کړي دي، د دوغو فعالیتونو په اړه که یو څه یادونه وکړئ او د هغه مرستې چې تاسو شوزو ته رسولي دي د دوی د حقونو په برخه کې که تاسو یو څه ووایاست. بله زموږ ژغ بله وردک سپس موږ ژغ تاسو ترځي اوریدونکو زه فکر کوم چې زموږ له میلمنی زکیه وردک صاحب چې په هندوستان کې د په ممبئ کې د افغانستان په سفارت کې د جنرال قونسل ده د دې سره زموږ اړیکه پریس و. موږ به بیا هم هڅه کوو چې د دوی سره خپل تماس قائم کړو. اوس به ورسم د اوریدونکو پر لور، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. فکر کوم چې د دوی سره هم زموږ رابطه قطع سوا. بل اوریدونکی د صافی صاحب وایي چې ځینې اوریدونکي پر لیکه سته، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو ژغ موږ ته راځي، تاسو کولای شئ خبرې وکړئ.
سلامونه علیکم، خبرې منظور کړئ.
ډیر مننه، تاسو خپل نوم وایست او که زموږ له میلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
د خوست ولایت د صبریا ولسوالۍ د لوپا خبرې کوم.
بله مهربانی.
الو موږ د افغانستان ولسمشر حامد کرزای حمدالله موحد ټول خوبیولې دي د افغانستان اتلس کاله اردو دي په تاجکستان خورې ته وختله دا کوم رقم کساره ونه ده په افغانستان دی د افغانستان.
بله د اوریدونکو سره هم زموږ رابطه قطع سوه. له آغلی زکیه وردک سره یو ځل بیا د تلیفون له لارې موږ وصل یو. وردک صاحب، که تاسې په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د ښځو لپاره چې تاسو د دوی د حقونو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، په هغه اړه تاسو معلومات ورکړئ، مهرباني.
ډېر زیاته مننه. هول خو ما د یو انجمن د ښځینه او د انجینرانو مخې ته وړله چې په هغو کې مې ډېرو خویندو سره مرسته په دو وکړله چې تر څو دوی وکړلی شي خپلو لوړو زده کړو ته ولاړې شي د بهر ملکو ته، لکه هندوستان مملکت ته او همچن ترکیه ته، مصر ته، او همچنان تر څنګ سره مو انټرنشپ او دا کارونه دا ورته پیدا کولو کوشش هم دا درلودله چې دوی وکړلی شي کومه پس نو کوشش مې زیاتره په دغو کو چې د تعلیم او تربیه په بخش کې د ځوانانو سره خصوصا خویندو سره مرسته وکړم، او دا په ډېر افتخار ویلی شم چې تقریبا شاید یو سلو پنځوس خویندو نه زیاتره مې بعد دا زمینه ورته برابره کړې وي چې د په بورسو باندې بیرون ته ووځي او درس ولولي، او تقریبا یو سلو پنځوس ورونو ته. نو دغه ما د دې دپاره کړي دي، او همچنان پارلمان ته مې ځان کاندید کړی و تر څو چې وکړلی شم چې د دې یو رساغ واوسېږم. نو قسمت هم دغه و چې زه به دلته راشم بمبئی ته او وکړلی شم چې د خویندو یوه ښه نمایندګي وکړم.
وردک سه په دې اړه که تاسو موږ ته وایست چې هغه نجونې او ښځې چې غواړي د انجینرۍ په برخه کې ولاړې سي، یا هم داسې نورې لوړې زده کړې وکړي او یو مسلک خپل ځان ته انتخاب کړي، د هغوی د پاره ستاسو پیغام څه دی؟ دوی باید څه وکړي چې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړي او خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه دومره درسه ورته ویم ملالۍ جانې چې زه یوه کونډه ښځه یم، لس کاله تر مخ خپل خاوند د لاسه ورکړو. که ما خپل تعلیم نه وای کړی، زه به شاید اوس جنرال قونسله په ممبئی کې نه وای. دا به یو مسج باید دې ته وي چې لوړې زده کړې که په هره برخه کې وي، انسان بلاخره یو هغه منزل ته رسوي چې همیشه یو انسان دغه خوب ویني او تبه تلاشي په دو کې وي چې وکړلی شي چې یو ځای ته ورسېږي. نو خویندو ته مې دا هیله ده چې تاسې انجینیري یو ډېر ښایسته فیلډ دی، آرکیټیکچر انجینیري، یعنی مهندسي انجینیري، یعنی په انجینیري کې بیا ډېر زیات نور برخونه هم شته دي. دا یو ډېر ښایسته برخه ده، او خویندو ته مې هیله ده چې توجه ورته وکړي او د دونه د انجینیر بودن نه دی ډډه نه کړي.
مننه. او زکیه جان، زما اخیری پوښتنه بل تاسو څخه دا وی چې په افغانستان د افغانستان څخه بهر هغه افغانان چې اوسي، هغوی د هغوی څخه تاسو هیله څه ده چې بیرته څنګه د افغانستان لپاره دوی خدمت کولای شي، دوی خپل ټولنې ته بیرته څنګه کولای شي چې لاسرسي دی ولري او بیرته د افغان ټولنې لپاره یو څه وکړي؟
موږ په یوه حساب سره زه په دوه کټګوري درته تقسیم کوم. یو دغه دی چې په بهر ملکو کې ستري کیږي او غتی یو ما په موږ ژبه باندې درس لونی، او بعد هغه خویندې دي چې مهاجری کیږي او چیرته ځي او درس لونی، او بیا هلته پاتې کیږي او د دوه منتظر وي چې افغانستان ته بیرته راشي. هر هغه افغان یا افغانه چې د دوه هرزو لري او په بل مملکت کې غواړي افغانستان ته بیرته راوګرځي، د خپل د تجربې نه او د خپل د قلم نه غواړي چې د افغانستان ته خدمت وکړي، موږ باید غیږ ورته خلاصه کړو. په خاطر د دوی چې د افغانستان د پرمختګ لپاره موږ باید هیڅ وخت دا، یعنی دا بی ځایه غرور ونه کړو، او څوک چې پیږي چې د موږ نه یې پوهه زیاته ده، د موږ نه زیاتره پوهیږي، دغه د پوهې او استعداد نه استفاده وکړو تر څو چې وکړلی شو موږ یو ډېر آزاده پرمختللی او بااتحاده مملکت واوسېږو.
زکی وردک سیب ستاس دا وقت څخه او لدی څخه چې تاسو په دومره مصروف حال کې وقت و ایستی او لمر سره مخبری وکړی زموږ دا اوریدونکو پښتنو ته مهم ځوابونه ویل ډیر مننه او اوریدونکو زبا بیا هم لتاس سره په دې خبرونه کې زموږ دوهمه میلمنه لیمه وزیری په لمر سره د خبرونه په دوهمه برخه کې خبرې کوي ترې ویلاندې د می ورسته
پیواستی ما که پکامو امکاناتو سرامو آمن رات لایشی دی دوی اقومی جلوختون رجوانده کچه دی کم جلوختون لری او دوی تا دی بیار اغوانی پروژی یوسو
پا آزادو چولنو که خلق لیو بل سر آزادانا خبری کوی
الله دې سزار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسمه راوله او دوی تکالی کولای سو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
یو ځل بیا د ازادي رادیو مخکښ شذې خبرونې ته شرغلاست زملالی بشیریم او تخنیکی چارې رحمت صافی را سره پر مخ وړي د خبرونې په دې دوهمه برخه کې زموږ میلمنه لیمه وزیری ده لیمه وزیری د میدان وردک ولایت او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصله ده په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده اغلی لیمه همدا اوس لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده مننه لیمه جان چې تاسو خبرونې ته
سلامونه او وخت مو بخیر ډیره مننه ملاله جانې چې د خبرونه دا ورسمو یو کاته څنګه لیک
لیمه جانی لتاسو هم مننه چې وخت مو وایست لومړی که تاسو موږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې یوګا څه ډول ورزش دی او ولې باید خلک دغه ورزش وکړي
ډېره مننه ملاله جانې زه به دا ووایم چې یوګا کلمې ته وګورو د یوګا واضح تعریف یې دا دی چې یوګا د جسم او د روح یو ځایوالی غوښتونکی ده په دوه معنا چې عین وخت کې یوګا غواړي چې انسان جسمي او روحي یو ځایوالی یا وصال مثلا اختیار کړي نو او دا چې ولې خلک باید یوګا وکړو لومړنی ډیر دي ځکه چې اروایي او جسمي کومې مثلا ګټورتیا وي یا دا چې مفیدواله چې یوګا لري نن انسان زه فکر کوم نن نه ولې د نن ډېر مخکې انسانان ته دا باور شوی دی چې یوګا نه تنها دا چې جسمي مفیدیت لري هغه رواني مفیدیت چې لري د دې تو سبب کیږي چې انسانان دوه نتیجې ته ورسیږي چې یوګا نن په یو ورزش باندې بدل شي که څه هم نشو ورته ویل په ټوله معنا چې یوګا ورزش ده ولی یو فلسفه ده چې د ورزش تر نامه لاندې پرمخ وړل کیږي
مننه لیمه جانی او تاسو په کابل کې د یوګا په برخه کې استاد کوي دا کار څومره ستونزمن دی د حقیقت ته په کتو چې او شته په افغان ټولنه کې ډیر فعالیتونه نسته کولای په ځانګړې توګه د ورزش په برخه کې
کابل کې افغانستان کې فکر کوم چې جګړې او نوړه حالات هر څه متاثر کړی دي دغه د ټولنې یوګا هم ده نه تنها دا چې هغه امنیتي اړخ یې دی چې دا چاره ستونزمنه کړی ده زه فکر کوم تر ډېره یې مذهبي اړخ ته ډېری وخت کتل کېږي د دغه خاطره چې یوګا هغه فلسفه او تیوري چې کومه ده هغه د چین هېواد یا د هندوستان اخیستل شوې ده او تر ډېره په دوه نظر ورته کتل کېږي چې دا د بودیزم یا ده چې د هندویزم د مذهب کومه برخه ده چې په دوه ځای کې اوس عملي کېږي په دوه اساس دا چاره یو څه ستونزمنه ده خو زه فکر کوم چې هغوی چې اراده ولري او وایدو لپاره چې خلکو لپاره یو کار وکړي دا چاره یو څه اسانه کړي
ش او د انجونو په برخه کې که پښتنه درڅخه وکم څومره انجونی مراجعه کوي و دغه برخه ته آیا تاسو فکر کوئ چې په افغان ټولنه کې اوس د یوګا ورزش مراجعین مخ پر زیاتې دودی ک لا هم په دې اړه باندې خلک ډیر معلومات نه لري
پینځه کاله مخکې کله چې میرمن فخری ممتاز په افغانستان کې د یوګا لپاره لومړنۍ هڅه شروع کړلې په هغه وخت کې څه فکر کوم چې نه و وروسته پوهاوی ډېر شول او یوګا مینوال هم زیاد شول. د فکر کوم دوه کاله تر ننه دوه کاله مخکې هغه کسان چې راتلل ولته به د یوګا تمرینونه کړل هغه زفته ډېر و، یا یو نیم کال مخکې، ځکه امنیتي وضعه لږ بیا هم د اوس حالت نه بهتره وه. ولې اوس وخت کې که څه هم پوهاوی ډېر شوی، که څه هم موږ پروګرامونه او خپرونې ډېرې و درلودې، ولې بیا هم هغه کسان چې غوښتل چې عملا لسي او کار کا یوګا کړی وي او یا په تمرین نه کا هغو کچه ټیټه شوې ده. تر ټولو واضح خبره یې امنیتي وضعیت دی چې خلق دو جرات نشه کرده چه دسته و زیو تلار شی، ممکن تارگیت شی، ممکن دخپل مرکز کومیده یوگا مرکز چه ریا تکا ما مخیه ویلی چه مذهبی نظری هم دلتا موجوده ده، ممکن ده تر کم خطر لاندیوی ده دو خطر خلق دو جرات نکن. بیا مختلف لیاری دیدم، مثلا ده چه پانلاین دول هم دنه وقت دنه پروگرامونه مک جروو چه پانلاین دول افغان مرمانو تا دیوگا تمرینو نوال کرو. خاطر دې را ته فکر کوم دا کچې د اوس چې د شوي که هم نوال دي دي ولې جرأت یې نشي کولای چې راشي.
لمجانی تاسو د آنلاین خبره وکړه، ما بل پښتنه به هم دې برخه کې وي. د آنلاین طریقه څومره امکان لري په افغانستان کې، ځکه چې د انټرنیټ د سرعت په اړه باندې شکایتونه ډېر وي، څومره امکان لري چې خلک په خپل کورونو کې له تاسو څخه په دې برخه کې درس واخلي او تاسو ورته د یوګا ورزش د په کور کې د نن ورته وشوي د آنلاین طریقه؟
دست دم برای جانی چه ده انترنت موضوع ریسی هم چه یو مشکل جدون که موضوع ده پتیر و کال که چه کلا دی کرونا ویروس مساله و قرانتین یو تا شدید و افغانستان که په وخت کې د آنلاین چاره مخ کې تلله، ولې اوس د وګونه چې د انټرنیټ موضوع منځ ته، مثلا یو کوم وخت کې په جریان کې چې وایو دا چې د کل ورس د وګونه قرنټین یو څه د منځلارو بیا د حضور شروع شو، خو تر ډیره دا و چې د کابل نو خاطر نشوي تلله. مثلا ولایت کې ډیره انټرنیټ لاسرسي نه وایو دا چې د نور مشکلات فقط په کابل باندې متمرکز و، ولې تر ډیره د آنلاین چاره ډیره هم ګټور نه و، ځکه یو موضوع دا و، یو مشکل دا و چې هغه کسانه چې یوګا حضوري نه وي تمرین کړي، هغه لپاره د یوګا تمرینول په آنلاین ډول یو څه ځینې وخت تاسو ستونزې هم ایجادي وي، ځکه چې ما مخکې وویل چې نه تنها دا چې موږ پروايي برخه د یوګا کار کوو، په جسمي برخه کار کوو، که ځینې پوزونه هلته ځینې پوسچرونه پوزای کې غلط لاړ شي، ممکن چې پای دو چې ګټور تمام شي ورته حتی زیان هم ورته ورسوي.
ډېر مننه لیمه جانې. اوس په ورسمه ځینو اوریدونکو ته دوی هم شایي له تاسو ځینې پوښتنې ولري. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې زموږ له میلمنې لیمه وزیرې څخه پوښتنې وکړئ یا له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ. صافی صاحب وایي چې له موږ سره اوریدونکي پر لیکه دي، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لرئ؟
او رادیو آزادی ته او ټولو کارکونکو ته او لیمه وزیر صاحب خور ته او تام علي له جان خور ته او د رادیو اوریدونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. او سلام نو ورسته د استاد په صفات باندې د دینه له ما پوښتنه هم دغه ده چې د سره چې څومره جناکیان یا زنانا هلته ورزش سره کې کار سره کې هغه څومره مسؤونې دي، مخکې خو چې موږ اورېدلي وو دغه د فوټبال په اړه که تاسو خبره رسنۍ کړله عام په دنیا کې به سره پښان رښان شو، خو بیا دې معلومات هم چاونه کوه سره لاړو په پنځه شر کې کنه ستو چې کنه ستو بیا ورسره غوته راځي شورا خورنه مده فالو دا پښتنه ده چې دې سره چې څومره خواندي کار کوي هغه څومره ځان مسؤول ولي او څومره ځان په خطر بولي، نور وخت نه سم او دې ته سم او فکر کوم خو دا یو چې کامیاب شي. السلام علیکم.
ډیر مننه ستاسو د پښتنې څخه. د لیمه وزیري مخې ته به دا پښتنه اېږدو. لیمه جانې، تاسو زموږ د اورېدونکو پښتنه واورېده، دوی وویل چې د انجونې چې یوګا کوي ستاسو په مرکز کې څومره دوی مسؤونې دي، څومره د امنیت احساس کوي؟ دوی د فوټبال د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم یادونه هم وکړه چې څو موده مخکې راپورونه راغلل چې د فوټبال پر ښځینه غړي باندې جنسي تیری کړی دی او هغه د تل لپاره د فوټبال د فدراسیون څخه منې سو او په محکمه د افغانستان ور وغوښت چې دی باید محاکمه سي. خو دا سړی بیا ورسته ورکسو او د کورنۍ چارو وزارت هم موږ ته وویل چې دوی هڅه کوي چې دا سړی ونیسي او عدالت ته وړاندې کړي او محکمې ته راشي. خو هغه خبره هم داسې لکه زموږ اورېدونکي چې ویل پاتې سوه. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې ستاسو سرنجونی څومره د امنیت احساس کوي؟
زه فکر کوم ځینې وخت د افغانستان د خلکو ځینې اندېښنې د نجونو او د ښځو په مورد کې په ځای دي، ځکه ځینې داسې تجربې پېښې موږ لیدلي دي چې حتی نه غواړو چې نور هغه تکرار شي. د یو ګام مرکز ټوله کې مثلا کار کوونکي چې دي، رامنځته کوونکي او بنسټي ښودونکي چې دي، په ټوله کې ښځې دي. او د چې څومره ماسون ده، زه خپل دوه کلنه تجربه چې کومه لرم، زه فکر کوم چې تر ټولو ماسون ځای چې ما او محفوظ ځای چې ما مثلا لیدلی و ما هغه ځای و، ځکه چې په ځای کې تر ډېره په دوه توجه کېږي چې څه ډول مثلا د بیرونه مثلا د نجونې ماسونې وساتل شي، سره دې چې دی په نور موضوعاتو باندې د ښځینه موضوعاتو باندې دی فوکس کېږي. خو تر ډېره فکر کړم چې دو ته ډېره توجه شته په ځای کې او په خپله د یوګا د مرکز بنسټ ښودونکي چې د امنیتي ګواښونو په مورد کې هم ډېره متوجه اوسي. ولې زه فکر کوم د دې ورور ډېری تشویش په دوه برخه کې و چې دوی څومره رواني او جسمي مسؤلیت لري. اجازه به دا په سل په سلو کې ویلی شم چې فوق العاده دی، تر هغو چې زه ما لیدلې او تجربه کړې مې دي دا سلسله نه ده. ولې دې امنیتي ګواښ په مورد کې هغه نو بیا په ټول افغانستان کې دی که څه هم متوجه یو، ولې دغه شی دي چې زه په سل په سلو کې نه شم ویلی.
منن لمجانی اوس هم صافی سیبوای چې نور اوریدونکو پر لیکه دی لمر سره زب ورسم د دوی پر لور مهرباني وکي. ازادي رادیو ده
واګي درځي.
بلې ستاسو ژغ مشترادي سلامونه. که تاسو خپل نوم وایست او کا کوم پښتنه لري مهرباني وکي.
وعليكم السلام بشیر خورتا او نیمه خورتا سلامونه ټول اوریدونکو ته سلامونه. د ملي خورنه په پښتنه دا د چې د تمرین ته نه د ښځو په برخه کې ورکی کده نارینه او په برخه کې ورکی مننه.
او تاسو که خپل نوم یاد کړئ مهرباني.
مسافر خبرې کوم.
مسافر صاحب مننه ستاسو څخه چې پښتنه مو وکړه. اوس هم ګورم چې که نور اوریدونکي وي، نور اوریدونکي تر اوسه پورې نسته. لمجاني تاسو د مسافر صاحب خبره واورېدل پښتنه، که تاسو د دوی په جواب کې څه ویل غواړئ؟
زه فکر کوم پښتنه دا و چې یوازې ښځینه دي که نارینه په همدې کار تمرینونه ورکول کېږي. تر اوسه چې څومره توجه شوی په ټوله ښځو وه د کار په برخه کې، ولې سږ کال موږ یو کلاس بل اندام درلودله چې هغو کې نارینه وو ته د یوګا تمرینونه ورکول کېدل. ولې زه فکر کوم چې نه پېژنم چې څه مسله به وي. نارینه تر ښځینه په دې تھیوریو په دې فلسفه ډېر باور نه لري، یا لکه څومره چې ښځې باور مند دي په دوی چې یوګا ډېری وخت په دوی باندې فوکس کوي چې څه ډول انسان د ارامتیا او د سکون حالت ته لاړشي. ولې نارینه ځنه په پېژنم چې څه دلایل به موجود وي ډېری وخت څومره علاقه مندي نه ښایي څومره چې ښځې وي. خو تر ډېره یې موږ ښځې وي. ولې په څنګ دې کې ځینې ناروغان هم وو چې هغوی ته ډاکترانو مثلا دا توصیه کړې وه چې دوی باید یوګا وکاروي او دغسې تمرینونه باید وکړي. ځینې ناروغان هم وو چې په هغو کې ښځې نه شاملېدل چې موږ هغو ته هم یو کلاس درلودو. په څنګه دو کې موږ د دولتي یک تیم خونې چې کوم وي هغوی ماشومان چې هلته وو هغو ته هم په اونۍ کې یو یا دوه ځلې رسیدګي کېدله چې په وړیا توګه د هغو په حضور کې هم واوسو، ځینې تمرینونه هغو ته هم د یوګا ورکړو. ولې تر ډېره فوکس د ښځو په برخه کې وکړو.
ښه لمجانی، که تاسو په دې اړه هم وایست چې د یوګا تر څنګ تاسو د میډیټیشن کلاسونه هم ورکوئ، معنا دا چې د غور او فکر کولو په برخه کې تاسو څومره تمرینونه ورکوئ؟
ملای چانه یوگا خپل موک جوړ لاړ شو په یوگا کې یوگا په څو برخو وشل شوی دا ولې په ټوله کې په طبیعت ولاړه یوگا بیرته چې یو څوک یوگا کوي وی خپل ځان په اصطلاح د طبیعت یو برخه کوي او دا په تر ټولو وجود حس کولای شي او په دوه باور تر رسیدي چې طبیعت په خپل ځان کې تمثیلوي لکه زر داس پوسټرونه او پوزونه دي پوغو کې لکه آسانا ځین داس حرکتونه دي چې پوغو کې طبیعت تمثیلوي په خپل ځان کې ولی ځینې یو برخه ده چې مدیټیشن برخه ده هغه ده چې پوغو کې به انسان کاملا ذهني سکون ته رسیږي او تر څومره چې کولای شي خپل عمق ته باید لاړ شي او د خپل ځان سره باید اړیکه ټینګ کړي چې موږ معمولا هر ورځ یا په اونۍ کې څو ورځې چې یوګا کلاسونه لرو د یو ساعت نه تر یو ساعت وروسته کو یا 15 دقیقو پورې موږ یوګا عمل کوو مخکې تنفس باندې مثلا اول کار کوو وروسته دغه نه نورو پوزو باندې په آخري برخه کې 10 دقیقې 15 دقیقې شل دقیقې موږ تقریبا هر وخت یا هر کلاس کې د میډیټیشن برخه هم لرو ځکه د یوګا یو نه بیلیدونکې برخه ده چې باید ووسی نو په ټول کې دا هم شته د میډیټیشن کلاسونه هم شته
مننه لمجانی په د میډیټیشن خبره مو روانه کړې ده تاسو څه فکر کوئ چې میډیټیشن څومره مهم دی چې کوچنیان یې هم باید د واړه عمر څخه زده کړي چې دوی په لویوالي کې ورڅخه استفاده وکړای شي د داسې رواني ناروغۍ پر وړاندې چې په راتلونکي کې دوی ورسره مخامخ کېدلای شي لکه استراب یا ژور خپګان
مله چې ډېر ښه موضوع ده د میډیټیشن موضوع زه غواړم دا ویم چې هغه کسان چې ما خپل کور دی هغه کسان چې علاقه مند دي یو کا د تمرین سره میډیټیشن برخه کې لکه ما چې وویل د ځان سره د اړیکې جوړول ورخه ده تر ډیره ده موږ خپل ځان ته خپل تل د کوزي ګورو چې څه دي کې کله په ورکټوب کې تمرین شي او ماشومان ته دا ورزده شي چې څه ډول د ځان سره اړیکه ونیسي او څه ډول د خپل وجود تل ته کوشي په فکر کوم ډیر هغه ګډوډیان چې بیا وروسته موږ ورسره مخ کیږو یا حداقل په د ژوند په مختلفو مرحلو کې ورسره مخ کیږو یا د فکر کوم د جلا کېږي به وشي ځکه انسان ډېرې مشکلات هغه وخت ویني چې د ځان نه خبره وي او دا هغه موضوع ده چې فوق العاده مهمه ده چې انسان باید ځان خبره ته ورسي که دا چې د کوچنیوال نه تمرین شي خو دا خو بخي هغه په یو اصطلاح نور له نور به فکر کم شي ولې هغه کسان چې معمولا د فکر کولو په برخه کې دي کسان چې فلسفه لولي یا فلسفي چارې لري دغه د پاره دا برخه دي خو ډیره مهمه ده ځکه په ځکه چې کولای شي خپل افکار بیرته هضم کړي خپل کړنې هضم کړي په ټوله کې تر ټولو مفیده برخه زه فکر کوم دا برخه ده
مننه